نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به برنامه.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړي مشي او بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر مختلفو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان ولسي جرګه او کاندید وزیران ته د باور رایې نه ورکوي. دا هغه کاندید وزیران دي چې دوګونی انتابیت لري. د افغانستان اساسي قانون او د ولسي جرګې مسوبې په دې برخه کې څه حکم کوي؟ دا مسله د حقوقي چارو لوی کارپوسر په مرکه کې چیرو مخله دي چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر په اشقابات کې د ترکمنستان ولسمشر سره د مهمو پروژو په اړه خبرې کړي. د ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ترزوی حکمت کرزی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موینو ټاکل شو. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي روسیا د ایران د اټومي لانجې په برخه کې راغنده هڅې کوي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر په اشقابات کې د ترکمنستان ولسمشر سره د چهارشنبه په ورځ وکتل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر سره د افغانستان لاره هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غازو د صادراتو د پروژې په اړه خبرې وکړې. همدارنګه د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرخه د تیرېدو پر پروژې ته بل لور ته به له ترکمنستان څخه آذربایجان او ګرجستان ته رسیږي خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی ویل چې د غواړي د ترکمنستان غاز او برېښنا د افغانستان له لارې چین ته هم صادره شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف بیا هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادو ترمنځ به روان کال تجارت دوه برابره شي. په 2012 کال کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سوداګري تر یو میلیارد ډالر زیاته شوه. د ولسمشر اشرف غنی د فرمان لمخې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ترزوی حکمت کرزی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین وټاکل شو. دوه څلوېښت کلن حکمت کرزی له 2002 تر 2015 میلادي کلونو پورې په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د سیاسي څانګې مسؤل و. حکمت کرزی د امریکا په مینلند پوهنتون کې په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې کړې دي. ده د جنګ او سولې په نوم یو بنسټ په 2006 کال کې په افغانستان کې جوړ کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د یو کال په ترڅ کې د مخدره موادو تر 2000 ډیر قاچاق وړونکي نیولې دي. د کورنۍ چارو د وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د عملیاتو د برخې عمومي رئیس عبدالخلیل بختیار چې د درې تنه مخدره موادو د سوځیدلو لپاره تیر ورځ پروان ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل هغه وایي موږ د روان کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې نږدې 200 تنه مخدره مواد نیولې دي او تر 2000 ډیر کسان مو د قانون منګولو ته سپارلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي هیله مند دي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق کم شي. پاموکلی سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. جګپوړو امریکایي چارواکو تیره ورځ د سنا استیمایا غونډې ته وویل روسیا د ایران د اټومي لانجې په برخه کې راغنده هڅې کوي. امریکایي چارواکي وایي ماسکو د دې سربیره مثبتې هڅې کوي چې تازه یې له تهران سره په پوځي برخه کې تړون لاسلیک کړی او لویدیځ د اوکراین له امله پر روسیې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتوني بلینکن مشرانو جرګې ته وویل لږ تر لږه د اوس لپاره له ایران سره د خبرو د خبرو پر مهال روسیا د یو خملګري په څیر را سره پاتې شوې ده. بلینکن زیاته کړه روسیا ایران هڅوي چې په سمه لار روان شي څو د دغه هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږو. د امریکا له تروریزم سره د مبارزې او د استخباراتو د اقتصادي برخې مرستیال ډیوډ کوهن ویل د ایران پر مذاکرو هغو بندیزونو اغیز نه دی کړی چې په روسیې لګول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هیله وښوده چې په مارچ کې به له ایران سره د اټومي لانجې په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې مشر له دې پرته چې له ولسمشر باراک اوباما سره مشوره وکړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړې چې کانګرس ته وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست دا مسله چې جان بوینر په دې اقدام سره چې نتانیاهو ته یې د وینا ورکولو بلنه ورکړې له پروتوکول څخه سرغړونه کړې تر پوښتنې لاندې راوسته. د اسرائیل صدر اعظم ته د فبروري په 11مه بلنه ورکړ شوې چې کانګرس ته وینا وکړي. که نتانیاهو دا بلنه ومني دا به کانګرس ته د هغه درېمه وینا وي چې کوي. مخکې هغه په 1989 او 2011 کلونو کې کانګرس ته ویناوې کړې وې. د استازیو جرګې مشر جان بوینر د دغې بلنې اعلان په هغه ورځ چې ولسمشر اوباما ملت ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د ایران په وړاندې هر هغه بندیز بچه کانګرس پرې کار کوي ویتو کړي وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جن ساکي وویل دا خبره پټه نه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د روانو خبرو اترو د ګټورتو په اړه متحده ایالات او اسرائیل مختلف دریځونه لري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای د اوکراین د کړکېچ په اړه په برلین کې په خبرو کې موافقه وشوه چې د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې په شا کیږي. فرانک والټر شتاینمایر دغه اعلان پرون په برلین کې له 2 ساعته خبرو وروسته چې پکې د روسیې، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و وکړ. شتاینمایر وویل ټولو خواوو موافقه وکړه چې روس پلاوی بلتون پالي وسلوال او د کیف ځواکونه باید له هغې کرښې چې تېر کال د مینسک د موافقې پر اساس ایستل شوي وي 15 کیلومتره خپلې درنې وسلې په شا کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل دغه موافقه په پرمختګ دلالت کوي خو هغه د اوکراین په ختیځ کې سوله په بشپړه توګه نه ټینګوي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو روسیا ملامته کړه چې اوکراین ته یې تر 9000 ډیر پوځیان استولې دي. د سویس زرلند په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډه ته د 4 شنبه پر ورځ پروشینکو د خبرو پر مهال روسیې وغوښتل چې سمدستي د منسک د سولې له پلان سره سم خپله دنده پر ځای کړي، له اوکراین سره پوله وتړي او ټول بهرني ځواکونه باید له اوکراین څخه ووځي. پروشینکو وویل
هغه
وایي پر اوکراین اوس تیری شوی، دغه تیری یوازې د کریمیا یو ځای کول نه دی، دا زموږ پر او فیصده خاوره تیری دی. دونیسک او لوهانسک اشغال شوي دي. د وروستیو ورځو پیښې ډېرې ځورونکي دي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې روسیا په اوکراین کې دننه تر 9000 ډیر پوځیان لري او د دې هیواد نږدې 1500 ټانکونه، درنه توپخانه او زغروال ګاډي په اوکراین کې شته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوکراین ورته تورونه مخکې رد کړي وو. د روغتیایي چارو یو مسؤل په روسیه کې وویل چې د ایډز ناروغۍ د واکسین جوړېدو له هڅو روسیې لاس اخیستی دی. د روسیې د روغتیا او بیولوژي څانګې مسؤل ولادیمیر یوبا په ماسکو کې د 4 شنبه پر ورځ خبري غونډې ته وویل چې د ایډز واکسین یو شمېر ازموینې شوي دي خو د روغتیا وزارت د پیسو د نه ورکړې له امله د نورو ضروري ازموینو مخه نیول شوې ده. د روسیې روغتیا وزیر ویرونیکا سکروتوسکوا تېر کال د مې په میاشت کې ویلي وو چې روسیا به د 2014 کال تر اخره د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي وی پرمختللی واکسین تجربه کړي. په روسیا کې د ایډز مخنیوي د مرکز په وینا د ایډز ناروغانو شمیر په دغه هیواد کې شاوخوا 5500 ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې په جرمني کې د اسلام ضد غورځنګ مشر پیګیدا 13 ورځ په داسې وخت کې استعفا وکړه چې په لسګونو زره کسانو د مسلمانو مهاجرو پر ضد او ملاتړ د جرمني په ختیځ ښار لایپزیګ کې لاریون وکړ. چارواکو وویل چې په پروني لاریونونو کې نږدې 1 لک کسانو برخه واخیسته. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې خبرونه به هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسي جرګې 2 کاندید وزیران رد کړل او د هغوی اسناد له قانون سره سم ونه ګڼل. په فرهنګي او اجتماعي چارو کې د اجرایي رئیس سلاکار سید آقا فاضل اسان چاره کې وایي د دوه تابعیت لرونکو کاندید وزیرانو په اړه به یا له ولسي جرګې سره تفاهم کیږي او یا به هم
وایي اینکه طبعا نامزد وزیرای جدید معرفي نشد.
یو شمېر وکیلان د 2 کاندیدانو ردول غیر قانوني بولي. دا مسله له قانوني اړخه د حقوقي چارو له یو کارپوه سره څېړو.
د ولسی جرګې پلان د اساسي قانون سره په مطابقت کې ده. په دې معنی چې ولسی جرګې صلاحیت درلوده چې د دوهم تابعیت درلودونکي افراد
د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي که ولسمشر غواړي چې پر حکومت د خلکو باور زیات شي باید د اداري فساد په وړاندې او د سالم ادارې په رامنځته کولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دغه راز پر ځین نور موضوعاتو هم د افغانستان په اړه راپورونه او مطالب لرو. 2 اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په 2 نیمه کې درته خبرو. ولسی جرګه و کاندید وزیران رد کړل او د هغوی اسناد له قانون سره سم ونه ګڼل. خو یو شمېر حکومتي چارواکي هیله مندي چې له ولسي جرګې سره به ښایي په دې برخه کې کومې موافقې ته ورسیږي. خو بل لور ته قانون پوهان وایي چې په دې برخه کې د ولسي جرګې مصوبه واضح ده او جوړجاړی له قانون څخه سرغړونه ده. احمد شیبر پرې راپور لري.
د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې کله ولسمشر اشرف غني له ترکمنستان څخه بیرته راوګرځید نو د وو نوماندو وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. نور الحق علومي د کورنیو چارو، صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو، احمد سیر مهجور عدلي وزیر، سید سعادت منصور نادری د کار او ټولنیزو چارو وزیر، شاه زمان میوندی د ښار جوړونې وزیر، آی سلطان خیری د اطلاعات او فرهنګ وزیر او فیض الله کاکړ له مخدر موادو سره د مبارزې لپاره نومول شوی وزیران تیر ورځ د ولسی جرګې له لوري د دې لپاره راټول چې د افغان ترڅنګ بهرنی تابعیت لري او یا د بهرنی تابعیت د لغوه کېدو هڅې پیل کړې دي، خو تر اوسه بهرنی تابعیت نه دی ترې اخیستل شوی. په فرهنګي او اجتماعي چارو کې د اجرایي رئیس جکپورې سلاکار سید آقا فاضل سانچارکی وایي چې د دغو وو کاندید وزیرانو په اړه به یا له ولسي جرګې سره یو تفاهم وشي او یا به د ولسمشر د ترکمنستان له سفر وروسته پریکړه وشي چې نور کسان معرفي شي.
طبیعي خبره ده چې په دې برخه کې به بحث وشي او څېړنه به وشي. که چېرته ولسي جرګه پر خپلې مساوبې ټینګار کوي نو یا به له پارلمان سره تفاهم کیږي او یا به نوي وزیران معرفي کیږي، خو لا وخت دی چې په دې باره کې پریکړه وشي او چې کله ولسمشر له سفره راوګرځید لازمه پریکړه به وشي.
ولسمشر اشرف غني تېره ورځ د دوه ورځني سفر په مخه ترکمنستان ته ولاړ. ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې هیڅ وزیر نشي کولای چې دوه تابعیت ولري او له ولسی جرګې د اعتماد رایه واخلي. ولسی جرګې چې کله نږدې میاشت مخکې د دوه تابعیت لرونکي کاندید وزیر په اړه کومه مصوبه په اکثریت ومنله، هغه وخت یې وویل چې د دوه ګونی تابعیت لرونکي وزیر که چېرته له قانون څخه سرغړونه کوي عدلي تعقیب یې ګران دی. دوی په دې برخه کې د افغانستان بانک د پخواني رئیس عبدالقدیر فطرت او د حج او اوقافو د پخواني وزیر صدیق چکری مثالونه ورکړل چې د اختلاس تورونه پرې پوري شوي دي او دوی هغو هیوادو ته پناه یووړه چې تابعیت یې درلود او په دې ډول له عدلي تعقیبه خوندي شول.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان د وو کاندید وزیرانو ردول غیر قانوني بولي او وایي چې دا پریکړه د ولسی جرګې د اصولو خلاف او له اساس قانون څخه سرغړونه ده. د مسلې د قانوني اړخ د سپینوي لپاره بیا هم احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده او لومړی د ولسی جرګې د پریکړې په اړه وضاحت ترې غوښتی دی. نصر الله ستانکزي وویل
دا د ولسی جرګې چلند د اساسي قانون سره مطابقت کړه. کدمانه چې ولسی جرګې صلاحیت درلوده چې دوهم تابعیت درلودونکي افراد ته د اعتماد یا د تایید رای ورکي یا هم پرنده او دوی مخکې له دنه چې کابینه ور معرفي شي او مصوبه درلوده د اساسي قانون د همدغه مادې پر مبنا او موضوعګیري دا وه چې هر دوهم تابعیت درلودونکي ته به د تایید رای ورنکي. که چېرې داسې اسناد راوړل شي چې د دوی د دوهم تابعیت د سلب معنا ورسوي په هغه صورت کې په طبیعي ډول دا افراد کولی شي چې د ورته صندوق کېښودل شي د تایید یا نه تایید رایه دې ورکړي.
یو شمېر وکیلان استدلال کوي سي په علني غونډه کې او یا د صندوقونو د ایښودلو له لارې باید د دغو کسانو د تابعیت مسله څېړل شوې وای. څرنګه دا وړاندیز قانوني دی؟
ارزاده چې دوی د داخلي اصول او د وظایفو یو ځانګړي تقنی سبب لري چې ریکي راځي چې کمیسیونونو وظیفه لري. هر کمیسیون دنده او وظایف معلوم دي. د دې جملې نه د بین المللي اړیکو که کمیسیون دنده په دغه موارد کې ډېر واضح ده چې هغه باید تصمیم ونیسي او د دې اسناد کمیسیونونو ته باید ولېږل شي چې دوی ځانګړي کمیسیونونه باید په کار کې تدریج کمیسیون دي. د تفتیش او نظارت یو کمیسیون لري. د بین المللي اړیکو د معارف او عالي تحصیلاتو او دیني فرهنګي چارو یو کمیسیون لري چې زه فکر کوم دوی په مختلف ډول په دې باندې کار کوي. یعنی عمومي جلسې ته نه باید بطرس او که چیرې هر وکیل نوې کوم سند لاسته راوړای شي ولې نه خپل رای بیانولی شي په پارلمان کې مشخص ډول تغیر شي.
اوس نو نامزد وزیرانو چې ولسی جرګې رد کړي دي، آیا دوی کولای شي چې بیرته ولسی جرګې ته وړاندیز وکړي چې د دوی اسناد سم دي؟ ځکه چې ځینو نامزد وزیرانو ورلمه خویلې وسی د دوی د لغوه کېدو پروسه تر کار لاندې ده.
ولی نه، اما په دې کې موضوع دا ده چې اوس دوی رد شوي دي په دغه دلایلو باندې. دوی ولسي جرګه به هم خپل دلایل لري چې دوی دوهم تابعیت لري او د هغه اړخ سره په ټکر کې راځي. ما مخکې عرض وکړه که چېرې دا ثابته شي چې دوی دوهم تابعیت نه لري، دوی عادي کولی شي لکه نور محترم کاندید وزیران جلسات کې داخلي کې دوی هم داخلېدای شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستانکزی و چې د ولسي جرګې د وروستي اقدام په اړه پر قانوني اړخ رڼا اچوله. ولسي جرګې ویلي دي چې وو کاندید وزیرانو ته به چې دوه ګونی طبیعت لري د باور رای ورنه کړي. د ملي یووالي د حکومت مشرانو د نوې کابینې پر جوړېدو څه باندې درې میاشتې تیرې کړې. دوی ویلي وو چې غواړي و مسلکي کابینه جوړ کړي او د دغسې کابینه جوړولو ته هم وخت ته اړتیا لري. اوس چې کابینه ولسي جرګې ته معرفي شوې ده، دوه ګونی طبیعت یوه بله لانجه راپورته کړې ده. خلک د دغې کابینې په اړه څه وایي؟ د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
فرید الله شنواره حکومت کابینه چې اعلان کړی هغه کې خو شته خلک شته، رنګ را خلک شته، د کار خلک هم شته، د کار خلک هم پکې شته. باید څه ورته رایه ورکړل شي چې کومه پارلمان ورته رایه ورکوي، څېړنه وکړي، بعد هغې نه ورته رایه ورکړي.
نوم مې محمد هارون دی. ډېر تکړه خلک پکې دي او تعلیم یافته خلک دي. دا وارې خو ډېر ښایسته کابینه ده، هغه شوې خدای دې وکړي چې خدمت وکړي.
زه عبدالرحمن چې د دلته کندهار ولایت څخه یم. دوی خو ډېر تقریبا دریا داسې شوي دي چې ځوانان ډېر بهش معرفي شوي دي او ځوانان داسې دي که دا جذبه شته چې دوی کار وکړي، دوی وطن مخ پرې ورسي او تجربه کاره خلک هم همچنان ورسره شته، څنګه چې وزارت دفاع والا دي شیرمحمد، دغسې نور تجربه کاره خلک پهش کې شته.
نوم عبدالودود. آخر زمونږ پکار دي چې اسلام ته وفادار وي او وطن ته وفادار وي، لایق خلک کې واقعا فعلا عمل دغه کې به وکړو.
د نوی کابینې په اړه د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه و. د نوی کابینې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی دی. رضوان مراد ورته کتنه کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د نوې کابینې لپاره د نومول شویو وزیرانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د افغانستان د کابینې د تشکیل پروسه د بسکشۍ له لوبې سره تشبیه شوې ده. ورځپاڼه وایي د ولسمشر اشرف غنی لخوا د نومول شویو وزیرانو له ډلې څخه یو تنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې دی او یو بل ویلي دي چې کافي پیسې نه لري تر څو د اعتماد درې د ترلاسه کولو لپاره د بډې په توګه د پارلمان غړو ته ورکړي. نیویارک ټایمز ته د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشر دوست ویلي د کاري پراختیا د وزارت لپاره نومول شوی وزیر د کلیو د پراختیا په برخه کې زده کړه کړې ده او د کلیو د پراختیا لپاره نومول شوی وزیر بیا د ښاري پراختیا په چارو کې زده کړې ترسره کړې دي. ورځپاڼې د رمضان بشر دوست له قوله لیکلي چې د نوې کابینې د تشکیل پروسه اوس د جمهوري ریاست لپاره د بسکشۍ په یوې بلې لوبې بدله شوې ده. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې مشر نادر نادری بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې که پارلمان یې تایید کړي او اسناد هم وڅېړل شي نو د ولسمشر غنی او د اجرایوي مشر عبدالله عبدالله لخوا نومول شوې کابینه به د ده په وینا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو غوره کابینه وي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د خپل شخصي ځواک د پراخولو په فکر کې دی. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال او پخوانی جنگ سالار عبدالرشید دوستم غواړي چې د هیواد په شمال کې خپل نفوذ پراخ کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي دوستم هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې ځان ته وفادار وسلواله ځواک پیاوړی کړي. خو ورځپاڼې ته د عبدالرشید دوستم ویان ویلي د ولسمشر لومړی مرستیال له دفاع وزارت څخه د یو شل زره کسیز ځواک د تمویل غوښتنه کړې ده. هغه ویلي دا وسلوال به نه یوازې د افغانستان په شمال بلکې په ټول هیواد کې ځای پر ځای شي او دوستم دا پلان د ملي امنیت له شورا سره هم شریک کړی دی. په همدې حال کې وال سټریټ جورنال د یو بهرني چارواکي په حواله لیکلي دي چې عبدالرشید دوستم په غیر رسمي ډول د جوزجان، سرپل، فاریاب او تخار ولایتونو له قمندانانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. دغه بهرني مقام چې نومې نه دی ذکر شوی وال سټریټ جورنال ته ویلي دا تماسونه هغه مهال نیول شوي کله چې ولسمشر غني په بهرنیو سفرونو بوخت و. ورځپاڼه د افغان او بهرنیو مقاماتو په حواله لیکي که چیرته دوستم د دې ځواک په جوړولو کې بریالی شي نو دا به یو خطرناک او غیر سابقه وضعیت ته لاره هواره کړي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست وایي نظیف الله سلرزی وال سټریټ جورنال ته ویلي عبدالرشید دوستم د یو چلا پوځي ځواک د جوړولو پیشنهاد کړی چې د سلرزی په خبره په جوړېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپې سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پند چپ هم اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر د ترکمنستان له ولسمشر سره د یو لړ مهمو پروژو پر سر خبري وکړي او دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې په اقتصادي برخه کې به همکاري زیات کړي. ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ د دې هیواد له ولسمشر قربان ولی بردی محمدوف سره د افغانستان له لارې پاکستان ته او د افغانستان له لارې چین ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو مسأله وڅېړله او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د یوې اوږدې پټلۍ د تیرېدو په اړه هم خبري وکړي. د موضوع تفصیل احمد شیبراورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان ګلی بیرد محمدوف سره د چهارشنبې په ورځ په اشخابات کې وکتل. د دې لیدنې پر مهال د ترکمنستان ولسمشر وویل د دواړو هیوادو ترمنځ په 2014 میلادي کال کې سوداګري تر یو میلیارد ډالر واوښته او شرایط دې ته برابرېدای شي چې دغه تجارت روان کال دوه برابره شي. ترکمنستان پر افغانستان تیل خرڅوي او د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د ترکمنستان ولسمشر وویل اوس ترکمنستان افغانستان ته د تیلو د صادراتو د زیاتېدو لپاره یو مرکز جوړوي او افغانستان ته د ګازو د صادرولو لپاره هم د یو مرکز د ودانولو کار روان دی چې له دې سره به افغانستان ته د ترکمنستان د انرژي صادرات زیات شي. دواړو لوریو په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزه صادراتو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د ولسمشر سره د افغانستان لاري هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د صادراتو د پروژې په اړه هم خبري وکړي. له څو کلونو راهیسې ویل کیږي چې باید پر دې پروژې چې ټپینو میشي کار پیل شي. خو د امنیتي ستونزو له امله کار ځنډیدلی دی. که چېرته دا پروژه بشپړه شي هر کال به شاوخوا 300 میلیونه ډالر افغانستان ګټه ترلاسه کړي. د ترکمنستان له ولسمشر سره همداراز اشرف غنی د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرشي د تیریدو پر پروژې چې بل لور ته به له ترکمنستان څخه آذربایجان او ګرجستان ته رسیږي هم خبري وکړي. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د انرژي ترانسپورت او ترانزیت د دې ټولو پروژو ملاتړ کوي او غواړي چې د ترکمنستان ګاز او برېښنا د افغانستان له لارې چین ته هم صادر شي. له افغان ولسمشر سره په دغه دوه ورځني سفر کې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، په اقتصادي چارو کې د جمهوری سلاکار حضرت عمر زاخیلوال، د بهرنیو چارو، د اوبو او انرژي، اقتصاد، قانون او پټرولیم، لوړو زده کړو، ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو سرپرستان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي.
د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان د اداري فساد په وړاندې د ولسمشر اشرف غنی هڅې ستایي، خو وایي د اهدافو ته رسېدل د هیواد د سیاستوالو او نړیوالې ټولنې له مرستو پرته ناممکن دي. ولسمشر اشرف غنی د سهشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د نویو کاندید وزیرانو د معرفي کولو پر مهال د اساسي اصلاحاتو راوستو لپاره شپږ میاشتې وخت وغوښت. کارپوهان وایي ولسمشر باید د مهلت غوښتلو پر ځای د اصلاحاتو راوستلو او د اداري فساد ضد مبارزې ته پروګرامونه ترتیب کړي. تفصیل دی خان محمد سین پرپول کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي چې که جمهور رئیس د اصلاحات او راوستلو او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې عملی نه کړي، د ملي یووالي پر حکومت به د خلکو باور کم شي. د ولسی جرګې غړي نقیب الله فائق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خلک به هغه وخت پر حکومت باوري شي چې د فساد ورکولو ته عملی هڅې وکړي. خاغلی فائق وویل په هغه ځایونو کې چې فساد ډیر دی جمهور رئیس باید هغه ته ځانګړي پروګرامونه ترتیب او عملی کړي.
در جاهای عمده‌ای که فساد اوج داره، در قسمت کمک‌های خارجی، در
په هغه ځایونو کې چې فساد ډیر دی لکه په بهرنۍ مرستو، دولتي ادارو، تعیناتو او داسې نورو کې دولت باید دوی ته ځانګړي پروګرامونه ولري. خلکو ته باید د اندېښنه پیدا نشي چې ګواکې دولت به په شپږو میاشتو کې په دې کې پاتې راشي. خدای چې په دې برخه کې هڅې روانې دي، د تردید ځای پکې نشته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتي کمپاینونو کې او بیا د نوي حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتوالۍ د جوړولو او د اداري فساد پر ضد مبارزې ژمنې کړې دي. جمهور رئیس غنی د سه شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د نوو کاندید وزیرانو د ورپېژندلو پر مهال اداري فساد یو لوی ستونزه وبلله او د ورکولو په حق لې جرګې څخه شپږ میاشتې وخت وغوښت. خاغلی غنی تاکید وکړ چې وزیران به کارونه مسؤولو کسانو ته سپاري او په شپږو میاشتو کې به فساد له وزارتونو ورکوي. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د هېواد د سیاستوالو له مرستو پرته نوی حکومت نشي کولی چې اداري فساد له منځه یوسي. د سیاسي چارو پوه هارون میر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پان د رئیس جمهور اهداف افغانستان لپاره واقعا ښه اهداف دي، ځکه چې هغه غواړي چې د افغانستان په امنیت، په اقتصاد برخو کې باید کار وکړي. دا حکومت هم نوې ده، چې رئیس جمهور ډېر سیاسي ملاتړ ولري. داخلي سیاسي اپوزیسیون حکومت ته اوس خنه ده. حکومت هغه څه وعدې چې کړې دي خلک ته، باید څه عملي کارونه صورت وګیري چې خلک اعتماد پیدا وکړي.
د کابینې په جوړولو کې ځنډ، د نامنیو زیاتېدل او د هېواد اقتصادي وضعیت کمزوري کېدل هغه انتقادونه دي چې خلک یې په نوي حکومت کوي. کارپوهان وایي حکومت په سبا د دریو میاشتو کې نه یوازې دا چې ونه توانید کومه مهمه لاسته راوړنه ولري، بلکې خلک یې په حکومت کې دننه په سیاسي لانجو اندېښمن کړل. خلک تاکید کوي چې په دولتي ادارو کې د وړو او مسلکي کسانو ګمارل کولی شي چې اداري فساد له منځه یوسي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوریدل، ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له وجود ماخم تر و بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د میرمنو شبکه افغان حکومت غوړي چې د ورسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د دوی ته ځای ورکړي. د دې شبکې غړو چې د ملي شورا او د مدني ټولنو یو شمیر میرمنې هم ورسره وي، پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې حکومت په سیاسي برخو کې د ښځو ګډون ته زمینه برابرې کړي. په عین حال کې حکومتي چارواکي وایي د ملي یووالی حکومت په سیاسي برخو کې د ښځو ملاتړ کوي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
که څه هم تر اوسه د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه نه ده ځانګړې شوې، خو د افغانستان د میرمنو شبکه وایي چې په دې انتخاباتو کې د ښځو ته 25% برخه ورکړل شي. دوی دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د ملي یووالي له حکومته وکړه. د دې شبکې یوې غړې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې ښځې د هېواد د نفوذو 50% جوړوي او حکومت باید دوی ته د هېواد په ټولو تصامیمو کې ونډه ورکړي.
ما خواهان 25% مشارکت زنان در انتخابات شورای ولسوالی ها هستیم.
من در ولسوالی و در شوراگانو پا انتخاباتو که در 25% مشارکت غوختون کیو. پا پام کده چه در انتخابات پرتلون که کل که وشی، لدولت غوالو چه در مشارکت تا زمینه برابری کلی او لخلکو هم غوالو چه پا دی پروسه که در خزو در گدون مانی نشیم.
په دې ناسته کې د ملي شورا، د بشري حقونو، مدني ټولنو او د دولتي ادارو یو شمېر ښځو ګډون کړی و. د ملي شورا ځینو غړو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو وویل چې د افغانستان ښځو په تیرو انتخاباتو کې پوره برخه اخیستې او دا د دوی حق دی چې د ولسوالیو په انتخاباتو کې برخه ورکړل شي. د دوی له غوښتنو وروسته د جمهوري ریاست د ښځو د چارو مسؤلې نوریا حق نګر وویل چې د جوړې غونډې غوښتنې به تر جمهوري ریاست ورسوي. دې دا هم وویل حکومت له ښځو سره همکارۍ ته ژمن دی.
من برای خانمای عزیز افغانستان حمایت جدی و صمیمانه دولت برایشان اعلان میکنم.
زده افغانستان دغو میرمنو ته د حکومت جدی او صمیمانه ملاتړ اعلانوم. د ملي والی حکومت نه یوازې دا چې د حرکت ستایي، بلکې د ټولنې د هر پرمختګ کې به د ښځو ملاتړ وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي د هېواد روان امنیتي وضعیت او د انتخاباتو ته د بودیجې کموالی کېدای شي چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات متاثر کړي. کارپوهان وایي د افغانستان ښځو په ملي شورا، حکومتي ادارو او مدني ټولنو کې ثابته کړه چې دوی د هېواد په ټولو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او اقتصادي چارو کې فعالیت کولی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اسماعیل کونړ لیکي ولسی جرګه باید د امنیتي سکتور، کورنیو، دفاع وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. له یوې خوا دغه اشخاص کولی شي دا ادارې، دا وزارتونه او دغه ریاست اداره کړي، او له بل پلوه د هیواد امنیتي حالت هم ډیر خراب دی، نو د وضعیت د ښه کیدو لپاره به هم په وخت اقدام وشي. محمد قاسم پوپل کندهار لیکي ولسمشر او اجرائیه رئیس باید د هغو کاندید وزیرانو پر ځای چې دوګونی تابعیت لري هغه وزیران معرفي کړي چې دوګونی تابعیت نه لري. او مولادات رحماني بیا لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د 10 میلیونو نفوسو څخه کوم وزیر پیدا نه کړ چې له خارجه وزیر راوارد کړ. که ولسی جرګه دغه وزیران ته چې دوګونی تابعیت لري رای ورکوي، دا به له ملت سره خیانت وي. یوه نوې سروې ښیي چې د افغانستان اقتصاد په 2014 میلادي کال سخت تاوان کړی دی. د دې او دغه راز د ژوند په شیبو او د بشري اساسي حقونو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې دوهم موضوع کې درته خپرو. خو دا او د اساسي او بشري حقونو پروګرام د خپرونې دوهم برخې موضوعات جوړوي. خو تر هغې مخکې به بیا هم حمید هارون عثمان ته وارور کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر په اشقابات کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د مهمو پروژو په اړه خبرې کړې. د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ترزوی حکمت کرزی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د یو کال په ترڅ کې د مخدره موادو تر 2000 ډیر قاچاق وړونکي نیول دي. جپورو امریکایي چارواکو 13 ورځ د سنا استیمایا غونډه ته ویل روسیا د ایران د اټومي لانجې په برخه کې راغنده هڅه کوي. د امریکا د کانګرس د استازیو جرګې مشر له دې پرته چې ولسمشر باراک اوباما سره مشوره وکړي، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړې چې کانګرس ته وینا وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د کړکېچ په اړه په برلین کې په خبرو کې موافقه وشوه چې د اوکراین له ختیځ څخه به درنې وسلې په شا کیږي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو روسیا ملامت کړه چې اوکراین ته یې تر 9000 ډیر پوځیان استولی دي. په جرمني کې د پیکیدا په نوم د اسلام ضد غورځنګ مشر 13 ورځې استعفا وکړه. بوخمن وروسته تر هغې خبر جوړونکو تیره شوه چې د یکشنبې په ورځ د جرمني په رسنیو کې هیټلر ته ورته یو عکس خپور شو. او د روغتیایي چارو یو مسؤل په روسیا کې وویل چې د ایډز ناروغۍ د واکسین جوړېدو له هڅو روسیې لاس اخیستی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، کولای شئ ویلولې پته مو ده ازادي رادیو .org. مخکې دی چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونو ته د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د وروستۍ سروې له حاله مو خبرو. یوه نوې سروې چې ګالاپ محسسې ترسره کړې ده ښیي د افغانستان اقتصاد په 2014 میلادي کال کې سخت تاوان کړی دی. د سروې له مخې د افغانستان اقتصادي وضعیت ښیي چې یوازې وسلوال طالبان د دغه هیواد لپاره ګواښ نه دي، بلکې اقتصاد هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. په دې سروې کې د افغانستان د 2014 میلادي کال سیاسي مشکلات دغه هیواد د اقتصادي ودې د کمیدو لوی او اصلي عامل بلل شوی دی. تفصیل د اسمت سرمن په راپور کې.
په 2014 میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په وروستیو څو کلونو کې تر ټولو په ټیټ حد کې وه. د ګالپ مؤسسې د راپور پر اساس له زرو افغانانو د نظر پوښتنې له مخې په دغه کال د افغانستان اقتصاد 6% وده کړې او په سلو کې 8% خراب شوی دی. د هغه ګراف پر اساس چې د مؤسسې خپور کړی دی، په 2009 میلادي کال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 6%، په 2010 میلادي کال کې نږدې 15%، په 2011 میلادي کال 3.5%، په 2012 میلادي کال 15%، او په 2013 میلادي کال کې نشته 10%. ګالپ وایي د نړیوالو ځواکونو وتلو د امنیتي مسؤلیتونو انتقال او په 2014 میلادي کال انتخاباتو د افغانستان پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. په سربي کې هم دا راز ویل شوی چې دا عوامل په تیره بیا انتخاباتو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو انتقال په خپل هیواد کې پر متوازن اقتصادي ودې د افغانانو باور لږ کړی دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس له 2014 څخه تر 2012 پورې په افغانستان کې سړي سر عواید هم لږ شوي دي. د ګالب موسسې په باور په افغانستان کې د روزګار او کار د پیدا کولو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې د پانګونکو او شتمنو خلکو اعتماد ترلاسه شي او هغوی په 2015 میلادي کال په خصوصي سکتور کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی هم تاییدوي چې په هیواد کې اقتصادي وده ورو شوې ده. شاغله حافظی چې د افغانستان د اقتصادي چارو متخصص دی د اقتصادي ودې د کمیدو د علتونو په برخه کې د ګالب مؤسسې سره هم نظر دی. دی وایي
یو خدا د حکومت نشټوالی او د بسرلنګتی د اقتصاد دیوات او په عین زمان کې د قوتونو د شمیر تیدل مخکې دلته تقریبا یو لک سو زره بهرنۍ قواوې مشتول او هغوی غیر مستقیم او مستقیم د افغانستان په اقتصاد باندې مثبت اغېز درلودلی. دا متاسفانه اوس نشته، ډېر کم شوي دي او ځینې مرستې هم مشروط دي، اوس هغسې بې قید و شرط نه دي. او متاسفانه په دا تېر 14 کال کې دغسې اساسي بنسټونه د یو ملي اقتصاد لپاره جوړ شوي نه دي، نو ځکه متاسفانه دا اوسنی سیاسي بوران سره زموږ اقتصادي بوران هم رامنځته شوی.
د ګالب وروستۍ سروې د 2014 میلادي کال د اګست 13 او د سپتمبر د 12 ترمنځ شوې ده. دا مؤسسه وایي چې دا نظر پوښتنې له زرو افغانانو څخه د پوښتنو پر اساس کړی ده. ګالب مؤسسه وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکا د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو سره ډېر افغانان نسبت دې ته چې ځواب ووایي پوښتنې زیاتې کوي. د دوی لویه پوښتنه دا ده چې د اقتصاد راتلونکی به څه شي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو وی بل خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 زپی اوري. د دېونه په خبرونه کې د بیان د ازادۍ په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای سره ملمه دی. احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی.
خوشاله اوسئ. زه په خپل وخت سره سلامونه ونې کې هیلې مې د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته دلی کوم.
لکه څنګه چې د بیان ازادي او بشري حق دی، کراته وایي چې په ټولنه کې دغه حق رعایت کیدل کومې ښېګڼې لري؟
د بیان ازادۍ خو بې د شک په ټولو انساني ټولنو کې د انسانانو هغه اساسي حق ده چې دغه شتون په ټولنه کې ډېرې اسانتیاوې ټولنې غړو ته منحصر وکړي. هغه ټولنه چې یا هغه سیاسي واکمنۍ چې په هغه کې د بیان ازادۍ یا شتون لري او خلک د دغه حق نه برخمن دي، هلته انسانان کولی شي چې د ټولنې هغه مثبت او منفي ټولې په ښه توګه اړوندو ادارو سره ووایي، رسنیو سره شریکه کړي. که چیرې د ده حق ثابتېږي یا د سره بد چلند کېږي، د یو دولتي ادارې کارکوونکي له خوا نه دی کولی شي چې د خپل د موضوع بېلې دي نه چې د تطافي باندې ونیول شي، اړوندو ادارو سره شریکه کړي. دی کولی شي چې خپل فکر د راډیو له خوا نه، د تلویزیون، یعنې د مختلفو رسنیو د لارې نه بیان کړي. د بیان د ازادۍ د اساسي ښېګڼو نه یو دا هم ده چې د بیان د ازادۍ د شتون له امله په ډېرو مواردو کې اداري کارکوونکي خپلې کړنې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د نافذو قوانینو سره سمبال کړي. حتی ویلی شو چې د بیان ازادۍ په واقعیت کې یو وقایوي تدبیر ده په ټولنه کې د جرایمو د مخنیوي پکله او هم د قوانینو د سرغړونې په اړه باندې دا په خپله یو وقایوي تدبیر ده.
په کومو سیاسي واکمنیو کې د بیان ازادي د حق په توګه منل شوې ده؟
بې د شک په هغه سیاسي واکمنیو کې چې هغه د خلکو د لخوانه یا د خلکو د استازو لخوانه اداره کیږي، بې د شک دغه د یو حق په توګه باندې پیژندل شوې ده. لکه چې په افغانستان کې موږ د افغانستان د اساسي قانون څلورمه ماده ته کزیر شو، په دې کې راغلي دي چې په افغانستان کې سیاسي واکمنۍ ملت پورې اړه لري، خلکو پورې اړه لري. چې خلک دغه واکمنۍ یا مستقیما خپله ایا د خپل د استادو له طریقې عملي کوي. په افغانستان کې هم لنیک مرغه کله چې خلکو ته د اساسي قانون د احکام سره سم دغه زمينه مسايده شوی چې دوی خپل واکمنۍ په دولت کې د یا مستقیم خپل یا د خپل د استادو له طریقې سمبال کی په داسې رژیمو کې بیا د دې تر څنګه چې خلک د خپل سیاسي حقونو نه برخمن دي د بل اساسي حق نه چې هغه د بیان د ازادۍ حق ده هم به د شک شتون لري چې لنیک مرګه په افغانستان کې هم د سیاسي حقونو تر څنګه د بیان د ازادۍ حق هم د افغانانو د یو اساسي حق په توګه پیژندل شوی ده چې د افغانستان اساسي قانون څلور دېرشمه ماده دغه حق تضمینوي.
بله درنه اوریدونکو خبرونه دوام لري اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د خبرونه دوام ته راغلی د بیان د ازادۍ نشټون په ټولنیز ژوند کې کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بې شک هغه یو دو کې چې هغه کې یعنی استبدادي رژیمونه واکمن دي هلته منتخب رژیم سیاسي رژیم نشته هلته خلق د سیاسي واکمنانو په ټاکلو کې رول نه لري په داسې مواردو کې خو واکمنۍ ټول یو شخص ته چې هغه د په غیر سیاسي توګه دغه سیاسي حق ترلاسه کړي په غیر مشروع توګه په غیر قانوني توګه دغه په واک وي د ټولنې وګړي نشي کولای چې خپل فکر خپل نظر بیان کړي نو په داسې مواردو کې کچېرې دولتي اړوندې ادارې هر رقم ناخوالې وکړي په خلکو باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کېږي نه چې هغه ناخوالې هغه سرغړونې چې دوی ویني په خپل سترګو باندې او هغه اعمال چې د دولتي واکمنانو چې دغه تر سره کېدل نورو د ټولنې غړو ته زیان منسره وړي ضرر منسره وړي د دغه په اړه د نشکوله چې د رسنوی د لارې نه دغه موضوع تشهیر کوي د نشکوله چې د ټولنې په نخواړو باندې خپل فکر بیان کړي الټر رادیو تلویزیون او نورې رسنوی دغه شتون به سمبولیک وي حتی هغوی هم تر شدید سانسور لاندې وي نو په دغه ټولنه کې چې د ازادۍ بیان نیوی هغه ټولنه کې چې سیاسي حقونه نیوی یعنی خلک حق د انتخاب دل او د انتخاب کولو ونه لري به د شک هغه سیاسي رژیم تاسو یو رژیم ده چې هغه خلکو پورې اړه نه لري بلکې هغه سیاسي زمامدارانو پورې اړه لري چې سیاسي حق یا سیاسي واکمنۍ د غیر مشروع لارو نه ترلاسه کړي دي.
تاسو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ حق سره ورزوي
لنی کومر د جلسو کالو هغه یو اساسي لاسرون هم په افغانستان کې د ازادۍ د بیان ستون چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یعنی همیشه وینئ چې د افغانستان په ټولو اداري واحدونو کې خلک په ډېره آزاده توګه بېلې دینه چې د کشفي او امنیتي ارګانو لخوا نه تر تعقیب لاندې ونیول شي دوی په هغه دولتي کسانو باندې چې نیوکې کوي بېلې دینه چې دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي دوی د خپل فکر د رادیو د لارې نه د تلویزیون د لارې نه د اخبارو او د جرایدو د لارې نه بېلې دینه چې سانسور شي هغه بیانوي به د شکل چې دغه د مختلفو رسنیو شتون د مختلفو رادیوګانو د مختلفو تلویزیونو د مختلفو ولسپانو او د اونیزو شتون په افغانستان کې دا په خپل یو تضمین ده په افغانستان کې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق شتون ده چې موږ او تاسو هر ورځ وینو دغه موږ او تاسو په دغه پروګرام کې چې تاسو له طریقه خپلېږي دا په خپل یو حق ته چې خلکو ته موږ یو ذهنیت ورکړو چې افغانان ټول دغه حق لري که چیرې په ټولنیز ژوندانو کې د سنخوالې وینې دوی کولی شي چې دغه خپل فکر د رسنیو د لارو دولتي خلکو سره شریکي نورو خلکو سره شریکي تر څو په ګډه سره هغه نخوالې چې په هغه مخصص کې شتون لري دغه د له منځه وړلو کې اړوندې ادارې په وخت په زمان سره تصمیم نیسي.
ډېره زیاته مننه احمد صاحب کور مودان. درنه اوردون کل تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدل. تر بلې خبرونه مو الله معزز.
جوان پا شیبو کی
جوڑاون کئی اومان یزای
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د کابل ځینې پلونه د اشخاصو په نوم دي، لکه د محمود خان پل، د حسن خان پل، مراد خانی پل او داسې نور. حسن خان څوک و؟ اول دا پل د هغه په نوم یادیږي. دوهم مطلب مو د شالونو د دودونو په اړه دی.
ماشومان به وړل زیارت ته او پاس باندې به شالونه غوړول.
دا مطالب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، د چهل ستون د باغ له شاوخوا سل مترې سره یو پل خلک د حسن خان د پل په نوم یادوي. سپینګیری وایي چې دا پل حسن خان په خپلو ځمکو کې جوړ کړی و. نور معلومات به پوهان رزقي نړیوال راکړي.
د کابل په سیند باندې زیات شمیر پلونه جوړ شوي. د دې پلونو ضرورت دا و چې په پخوانیو زمانو کې د سیند له یوې غاړې نه بلې غاړې ته پورې وتل مشکل و. بنا څرنګه چې په هغه وختونو کې دغه اوسني سامان آلات نه و، هغه ته چې پوخ پل پرې جوړ شوي، نو طبیعي ده چې هغه وخت خپله د لرګیو نه چې د کابل ښار خصوصا د چاردیهي سیمه چې دا د ځنګلي سیمه وه او د کلونو کلونو د سپیدارو ونې پکې وې، دا هغو د لرګونو په استفاده سره چې په دې پلونو به اچول او پلونه به په هغه ابتدایي شکل باندې جوړول، نو طبیعي ده چې دغه پلونو په وروستیو وختونو کې چې مثلا نقلیه وسایط په کابل کې رامنځته شو، دغه پلونو د دې قدرت نه لرو چې دغه نقلیه وسایط پې تیر شي. په هر صورت باندې په وروستنیو وختونو کې دغه پلونه په خپل جوړ شو چې یو د دې پلونو نه چې په خپله د کابل په سیند باندې جوړ شوی دی، او د چلچتون د باغ او د چلچتون د قصر نه چې کوم سړک د دې دانا او د خپل د دالامان خواته غځېدلې دی، خپله د چلچتون د باغ تقریبا په سل متر یا تزیتو کم متر کې دا پل د کابل په سیند باندې جوړ شوی دی. د وسایطو په راتګ سره، د نقلیه وسایطو په راتګ سره په دې کل کې تغییر راځي چې یو د دې تغییراتو نه دا دی چې په 1343 کال کې په خپله د فیلامي وزارت نه د دوی د کار او د ساختمان د سر جوړولو د یونټ دخوانه دا پل په کانکریټي ډول باندې جوړ شو، او د دې مسایط شو چې په خپله نقلیه وسایط په دې باندې تیر شي. دلته دا سوال پیدا کیږي چې دغه پل څه نوم لري. په خپل رهنمای کابل کې چې په خپل د محمد عثمان صدیقي اثر دی، په هغه کې دا پل په پل قلعه حسن خان باندې یادیږي، او په حقیقت کې دا د چلچتون پل دی.
د ښاغلي نړیوال په وینا ځینې خلک دا پل په ښه نوم نه یادوي. کیسه یې اورو.
د خلکو د وینا له مخې چې خلک یې ورته وایي، دې ته پولي اثر ګوساله وایي. دغه اثر ګوساله اصطلاح خدای دې زما اسخر وبخي غلام احمد خان هغه د خولې نه هم کله کله دا د اثر ګوساله اصطلاح را کېدله. خو په ار ترتیب په یوه اثر کې چې هغه د کابل په ارتباط مې لیکلی دی، اثر ګوساله چې د اصل اثر خان و، سیمنصب و، کنډک مشر و، بیا د کرنیلۍ چې هغه وخت کې د لیوا مشر رتبه لرله، او بالاخره د دو انډیوالان جنرالی ته ورسېدل، مګر دا جنرالی ته ونه رسېدل. نو بالاخره خپل عامر یا قمندان ته ویلي چې زه ولې دغه رتبې ته نه رسېږم، ځکه چې دا د رواني تکلیف سامانه چې ملګري د ټولو لوړو رتبو ته رسېدلي وو، نو ضرور و چې عامر ته په یو ګیلامزه توګه باندې دغه وکړي. عامر یې ورته ویلي چې تو هنوز هم حسن ګوساله استې. نو په دا حساب باندې دغه حسن ګوساله په نوم باندې شهرت لري، او د دې خاطره په تاریخ کې دا په دغه پول د پونم باندې نه دی دغه شوې په نامه د قلی احسن خان باندې شهرت لري او هغه دارې چې په هر ترتیب باندې یو سه منصب و دغه شان نیک کار یې وکړو چې یو پول یې جوړ کړو. نو د ده د نوم سره د احسن ګوساله دغه انتصاب غیر ضروري دی.
د علوم اکاډمي یو غړی چې د حسن خان پلته لنډ وسی
وای
اسم ما عبدالحفیظ موانی سرمحقق دی. علوم پا اکاډمی کې سرمحقق مرستیالیم. زه په چرسوتون کې د حسن خان پلته نږدې اوسم. دا پل د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. په لومړي سر کې د لرګیو خام پل و، بیا وروسته په 1340 کال کې پوخ شو. دا چې دې ته ولې د حسن خان پل وایي، هغه په دې چې مدیر محمد حسن خان په دې سیمه کې اوسېده. دای د عبدالرحمن خان په حکومت کې د محبس امیر و. سپینګیری وایي غښتلی دنګ هټور سړی و. کله چې تقاوت شو، عبدالرحمن خان د چلسوتون په سیمه کې تقریبا 100 جریبه ځمکه ورکړه او بیا دا پل د پخپل ځمکه کې جوړ کړ. په همدې خاطر یې د حسن خان پل بولي. ځینې خلک د حسن خان له نوم سره یو بل ناسم لقب هم یادوي چې دا ښه خبره نه ده. څو کاله له مخه د حسن خان لمسو او زامنو په دې اړه څه ارزم کړی و، نه پوهېږم چې چېرته به رسېدلی وي.
قدرمن اوریدونکو، د حسن خان پل په اړه مو معلومات واورېدل. اوس به واورو چې د شالونو په اړه کوم رواجونه لا پالل کېږي.
د شالونو رواج له ډیر پخوا پالل کېږي. د ناوې زرغون شال مشهور دی. په پیل کې به د لغمان اوسیدونکې میرمن ملکه راته ووایي چې د دوی لور ته د شالونو څه رواج پالل کېږي.
شالونه به ډېر ګلدوزي به پکې و، لوی برونه و، لوی لوی شالونه ما به ناویګانو ته اخیستل. ناویګانو به په سر کول. رنګ یې شین به و، زیاتره شین و ګلابي و. دا رنګونه ډېر و. ناویګانو ته به هم دغه کول، بسې ښځو به هم په سر کول. ډولۍ باندې به اچول، بیا هماغه د ناویګانو شالونه به و ساتلي به و. ډولۍ باندې یو به یې سور پی اچو ګلابي او شینه، بیا به یې له پاسه نور ګلان و شیان پټ وهل. اوس په کمبري شالونه دي، هندي شالونه دي، ناویګانو ته ماغه وړي او د کورانو ښځې هم په سر کوي. زړې ښځې سنګینه رنګونه اخلي، ځوانان یې لږ شوخ رنګونه. هغو شالو سره اوس ډېر فرق لري. یعنی هغه شالونه بل رقم اوس خو دنیا غصب نه شین رنگ په ناویګانو به زیاتره شین رنګ وړي وایي. دا د خوشبختی علامه ده. اصلي شیرین خوري کې وروړي، هین خوري کې یا خواښ یا مسیر اندرور یا د لیور مسیر ښځه، هغه وړي شال پې اچي، نوي بوټان ور پخو کوي، بیا ناوې چې راباسي هغه شال پې اچي. شین رنګ، ګلابي رنګ، زیاتره شین رنګ دی چې ناوې باندې. زمي کې خو بیخي دغه شال رواج دی. موږ په سیمه کې شال په سر کوي زړې ځوانان. ننګرهار اوسیدونکی زلمی میناناک وایي زموږ لور ته د شالونو یو پخوانی رواج له نورو سیمو بیل و.
او زیاتره وخت به چې خلک سنتېدل، فرض کړه مثال، او دا به ماشومان به یې وړل زیارت ته او پاس باندې به یې شالونه غوړول. خلکو د مونږ په خوګیانو کې البته شالونه به یې پاس باندې غوړول او دا هلکان به په سورېدل، بیا به بیول زیارت ته او د زیارت نه به چار اطراف ګرځول، بیا به راوستل او سلمانی ته، او سلمانی و بیا نایي چې ورته مونږ بیا به هغو سنتول. پخوا وختو کې خلکو شالونه د نرانو هم شال لرلو، ظریف شالونه ول، ډېر ښایسته او ښکلي شالونه ول چې زیاتره یې د هرات ولایت کې دا اوبدل کېدل او همالته جوړېدل، او دا د ابریشمو نه جوړېدل. چې لونګۍ هم د ابریشمي لونګۍ چې ورته ویلې هم په هرات کې اوبدل کېده، او زیاتره په نورو ولایتو کې هم و. یو څه خو بعضې مواد به چې راوړل د هرات نه به راتلل زیات، او د ښځو شالونه خو معلومدار او زیاتره یې هند نه راتلل. ډېر ښایسته ښایسته شالونه و په هند کې اوبدل کېدل. همالته به نه پوهېدم چې د ماشین په ذریعه و یا د لاس په ذریعه و. خو دلته چې مونږ په وطن کې دغه لاسي صنایع و، دا ما لیدلی و چې په ځمکه کې به دا شالونه اوبدل کېدل او ځمکه کې به تنابونه ویلي و. همداسې دغه کار نه و. اوس نه پوهېږم چې ماشین به راغلي او د ماشین په ذریعه باندې به، خو په لاس باندې به شال اوبدل کېدو. ډېر ښایسته شالونه.
د ښاغلي میناناک په وینا د شالونو رواج اوس کم شوی.
اوس ډېر د شالونو ځای پټوګانو نیولی دی چې دا پټوګان د پاکستان د راځي ژمي د طرفه ډېر دغه کېږي، خلک استفاده ورنه زیاته کوي که نه. فشوي پټوګان هم دی چې د دغې نه اوبدل کېږي، د پسه د وړیو نه اوبدل کېږي، او دغه وړیو شالونه ښه شالونه دي او بازارونه ورنه ډک دي. که جلال آباد وګورو، که مثلا خپله کابل وګورو یا نور ولایت وګورو، زیاتره خلک همدغه پټوګان پسره.
د کابل اوسیدونکې میرمن انیسا وایي شال معمولا هغه میرمنې پر ناوې غوړوي چې خلک یې بختوره بولي.
زمون هیواد کې د هر ځای او هر منطقې رودود دستور فرق لري، خصوصا په پښتنو سیمو کې دا رواج شته کله چې یو جلکۍ وادېږي او د خاوند په کور کې ننوځي، زیاتره هغه خوشبختې ښځې کولی شي چې د ناوې په سر کې شال واچوي چې په ژوند کې ډېره خوشحالي لیدلې وي او یا خوشحاله ژوند ولري، او دا شال جلکۍ ته د حتی تر چې معاملنې ماشوم هم فایده شي دغې څخه استفاده کوي، او دې د یو ګرانبها او یا قیمتي شی دغې څخه استفاده کوي. او دا شالونه معمولا بنارسي شالونه او نور ګرانبها شالونه چې زیاتره د نور هیوادونو څخه او یا د پخپله د ښځو د لاستي ګنډلو یو صنایع ده. نو
د هرات اوسیدونکي سید محیودین هاشمی وایي پخوا به هرات کې ښایسته شالونه رغېدل، خو اوس یې مزه نشته.
در شهر هرات سابق سنت شال بافی
به هرات که پخوا در شالونو سنت خواده کردی و دیرو خلکو با و بل خار تا بی روله. به هرات که یو بازار ده در شال بافی پنم، دلته به خرڅول، دلته به خلکو و بلم کاروبارم که ده خرید و فروشم که ده. خود جنگونو پکلونو که ده سنت تا دیر تاوان واوخت. تاسو پیغه چه ده وریخم و ده چینجی خوراک ده توت ده ونی پانی دی، ده جنگونو لوجه ده ونی کمیسوی. بل دا چې په دې وروستو کلونو کې بې کیفیته مواد له نورو هیوادونو هم راوړل شول، نو دې صنعت صدمه ولیده او خلک لکه پخوا داسې اعتبار نه پرې کوي. پخوا د هرات وریښمینې لونګۍ، شالونه، دسمالونه ډېر مشهور وو. د چا چې به واده و نو د واده ورځې ته به یې فرمایشي شالونه راغول چې له نورو سره یې ډېر فرق درلود. اوس یې کسبګر شته دي خو کم دي.
چوندو خالد مجلس دی مالک جاننو، اے زما یارا دانو شال میرا اوڑا، دسے نے خالد مارا ور بخلا کبھی نہ مالک جاننو، اے زما یارا دانو شال میرا اوڑا، او مالک جانا مالک جانا مالک جاننو، اے زما یارا دانو شال میرا اوڑا.
قدر مناور دن کو خبرونا ام تم روا کم راڈیو تلی کو راستول پاتیمو دادی. په کابل کې مده پوسټ باکس میرا ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بس یاو په عزت اوس.
دسین پر غاړه سمم باندې مالک جاننو، اے زما یار دانو شال میرا اوڑا، سینا جال کدواړ زلف تناو نا مالک جاننو، او زما یار دانو شال میرا اوڑا.
نن بشپ زما دیار پکم مکان دی، جلوہ گر پکم ہٹ پکم دکان دی، کم دکان بے دخے در کان دی، شرم ولی بے حسن کم ترکان دی، پٹے وا بے دمخ کم پتنگان دی، رہان بے پاکان کنا پاکانی، پدن چھوے لدے غمز مادل، چھتے واورے دیار دتلو بدل، پدن چھوے لدے غمز مادل، چھتے واورے دیار دتلو بدل. منزل بے سبا گورت سوکھوی،
نه پوهېږم چې به سادوي که به غوي په څه شان به شکسته زهیر په زړه وي له تغمو به یې د زړه تغمه په خوله وي دم قدم به یې خولې د مخ په وره وي رانجه کړې به یې چا خاورې د پره وي سزاوار د غر ستم د هر پیغورې چې مې یار په سفر تللې زه په کور یم سزاوار د غر ستم د هر پیغورې یار په سفر تللی زه په کور یم پڅ شان به شکست درومې پرارې مگر دونو آلو دس پین روک ساری زرپا خار دبے کسے یہ پاری پاری آبے لے بے وہی دوینو داری